افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزنه ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په ننګرهار او پکتیا کې د ناامنۍ په اړه راپورونه واورئ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خون زیارت سیمه کې به د ملکي عمد مرګ ژوبلې د داود جدي څېړنه او پلټنه وکړي. د پاکستان په پېښور کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه وه چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د داو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړه دا ژمنه هم کړې چې د خپلو تحقیقاتو نتیجه به له رسنیو او خلکو سره شریکوي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري وشوه چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې ووژل شول. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې بمبارۍ کې اته ملکان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. ټاکل شوې له ترکیې د افغانانو څلور جسدونه نن سهار کابل ته ورسیږي. د جون په 28 د ترکیې د وان خار په اوبو کې یوه بیړۍ چې افغانان پکې سپاره او ډوبه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي د 29 افغانانو 800 پیژندل شوي او په مجموع کې د 950 کسانو جسدونه پیدا شوي دي.
د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د 2800 د پامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه را انتقال کړي.
پرون سهار هم 15 جسدونه کابل ته انتقال شول او تمه ده چې د لسو نور مړي د شنبې په سهار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نویو ماشینونو د فعالېدو خبر ورکړ. د دې نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وویل
خوشبختانه د منګه د ماشینه د اکسری سی دی قوی قوی ماشینونه لرو چې د توانمندی لري سی هر رقم یو څوک وغواړي چې قاچاق یا ممنوع شین انتقال کی د منګه پرسونل د منګ د ظرفیت لري سی هغه دوی شناسایی کې وی پیزنی او وی د صد قانون منګل ته وسپاري.
څه باندې درې میاشتې مخکې د همدې هوایي ډګر په دروازو کې سکنرونه نصب شوي وو چې له افغانستان سره د دې ماشینونو مرسته کړې ده. خبرونه لازم دی لړو اوري. د پاکستان په پېښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. فضل خان د پاکستان د طالبانو پر تحریک انتقاد کوي او پاکستاني چارواکي تورنوي چې پر وسلوالو سترګې پټوي. نوموړي پولیسو ته ویلي چې د سیشن بی پورز د پېښور له سترې محکمې خپل کور ته روانو چې دو موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړي او ټپي شو. مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړ چې خلک د وسلوالو ډلو له بریدونو وساتي. په 2014 کال کې چې د پاکستان د طالبانو تحریک په پېښور کې پر یوه ښوونځي برید وکړ او نږدې 150 زده کوونکي ووژل، په دوی کې یو هم د فضل خان زوی و. د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوله ییزو لاریونونو مخه نیولې ده. د دې تحریک یو شمېر مشران د پاکستان دننه له سفرونو منع کړي او یو شمېر یې زنداني کړي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه وه چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبې وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره بیا د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې دغې وبا په وړاندې د چین د اقداماتو په هانګ کانګ کې د ازادیو او حقونو د سوداګرۍ اختلافاتو او د چین د جنوبي سمندرګي پر ډېرې برخې د پیکینګ د مالکیت د لانجمنې ادعا په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر لا ترنګلې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن له خپلې دغې پریکړې په شان نه شي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په پیکینګ کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قونسلګرۍ لري. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبري بریدونو له امله بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې سفیرانو شین څراغ ورکړی دی چې د روسیې پر جی آر یو پوځي استخباراتي واحد همداراز به پر یو شمېر چینایانو او د شمالي کوریا پر ځینو کسانو د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې په وروستیو څو کلونو کې درې بېلې سایبري حملې کړې دي. څو سرچینو چې له موضوع خبرې دي پرون ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو پریکړه کړې ده چې د روسیې پر جی آر یو د تنجن هویانګ هایتا په نوم د چین د ساینس او ټکنالوژي په پراختیا شرکت او د شمالي کوریا پر جوسون شرکت مرستې بندې کړي. همداراز د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د دې درېو شتمنۍ کنګل کېږي او د چین او روسیې پر شپږو کسانو چې نمونې نه دي اخیستل شوي د ویزو بندیزونه لګول کېږي. دا بندیزونه به رسمن د جولای تر پای مخکې امپلی شي. د اوکراین، روسیا او د اروپا د امنیت همکاري د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې دی او اوربن په اړه موافقه ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عمل کیږي. د اوکراین د ولسمشري دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربن به چې مقابل لوری مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کړي او هم به د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لاره پرانیزي. لکه چې د منسک د سولې تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی، جرمني او فرانسې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د اوکراین او روسیې ترمنځ د منځګړیتوب هڅې کړي خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. موسکو دا نه مني چې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د کیف پر ضد یاغي وسلوالو ملاتړ کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خراب شول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او زنه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په افغانستان کې له هغو اډو چې امریکایي ځواکونو یې په دې وروستیو کې د تخلیه خبره کړې دوی په ننګرهار کې دی ویل شوي چې په دې اډو کې ډېر امریکایي ځواکونو د داعش او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوو خو د دغو ځواکونو وتلو ته اندېښنې هم شته.
دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري نو یو ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو بیا د دې ولایت مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته اندېښمن دي.
په ریو ولسوالۍ کې هو امنیا د یوې ونین رئیس د بیخي خرابه ده. د کلیاري باندې دی ور راپوش وي او ورونه د زنر کېږي پټیو کې مور راپوش وي مشمون لګيږي.
په زابل ولایت کې د لوړو زده کړو له محسسو فارغ شوي ځوانان وایي لکرونو رئیس په کار پسې ګرځي.
څو بستونه یوازې په معرفت پورې اسد کې خالی دي او هیڅ وخت ملان ته نه سپارل کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحد ایالتونو چې د کرونا وایروس سخت ځپلی د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو فرمایش ورکړی دی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته امریکایي ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې دوی اړي تخلیه کړی او افغان ځواکونه ته سپارلي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبر ورکړی و چې له طالبانو سره د سولې د تړون لمخې 15 اړي په افغانستان کې پرخې دي. سربیره پر دې چې د فبروري د 28 نیټې له تړون سره سم امریکایي ځواکونه تر اوسه له وو اډو وتلې دي، جګړه لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. احمد شبر پر رپورټ لري.
امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه اډو وتلې دي. د ننګرهار د ولی ویاند اتاوله خوګیانی تیر شپه سدی رډو ته وویل چې دا اډې په تیرو دوو ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي.
د ننګرهار په هسکه مین او اچین ولسوالیو کې د بهرني ځواکونو کم قرارګاه شوي. دواړه د ننګرهار کې میشت امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي او د سیمې امنیت د دوی له لوري په مخ وړل کیږي.
په دې سیمه کې چې امریکایي ځواکونه ترې وتلي دي، پخوا دوی له افغان سرتېرو سره د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر دې ته اندېښنه لري چې تر دې وروسته به له افغان ځواکونو سره د هوایي ځواک مرسته نه کیږي.
دا چین ولسوالۍ کې چې کم د امریکایانو بیس چې تقریبا شپږ کاله مخکې دوی ایجاد کړی وو او په هسکه مینه کې تقریبا دو درې کاله مخکې دغه بیس جوړ کړی و. دا ساحې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. دا چې دوی سره همیشه هوایي ځواک موجود و، د هوایي ځواک په هغه کې به د مخالفینو سره همیشه دوی برلاسي و. دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري، نو یوه ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیر او نه سیشن بی پی بی اعلامی کې ویلی وو چې دوی 15 ډې په افغانستان کې پری شېدي او د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 ډې تخلیه کوي. په ننګرهار کې له دوو اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګنده نه ده چې په دې اډو کې څومره بهرني سرتېري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 14 په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 ته راکم شوی و. هغه وخت طالبانو په یوې اعلامیې کې د دوحې د سولې له تړون سره سم د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی و او ویلي وو چې د سولې له تړون سره سم دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی، چې دا د دوی ژمنه ثابتوي. خو په ورته وخت کې یې تور پورې کړ چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. په تیرو دوو ورځو کې دا بمباری نوري هم سخته شوې دي. پرون د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذره ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې ده چې د سیمې د خلکو په وینا تر 15 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې بمبارۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. بل لور ته د کندهار امنیت قمنداني څرګندوي چې د چهارشنبې د شپې 1:30 د خاکریز ولسوالۍ په درویشانو سیمه کې امریکایي الوتکو بمبارد کړی چې پکې 16 طالبان وژل شوي دي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې په روسیو کې بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره اونۍ په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی، چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبري پیلې شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کوو. د امریکایانو او طالبانو د سولې له تړون سره سم که چېرته طالبان خپلې ژمنې ترسره کړي، د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
په هرات کې د هوایي بریدونو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. بیا هم د امنیت په موضوع کې تم کېږو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د دې ولایت د مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د پکتیا امنیه قومندان هم دا مني چې یو شمېر ولسوالۍ په وروستیو کې ناامنی شوې دي. امنی قومندان وای د دې ولایت له 14 لسې له لوړو او دوه هم له منځني ګواښ سره مخامخ دي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د هوا په تبدیدو سره په پکتیا کې د جګړې ډګر هم تود شوی. د دغه ولایت له 14 په 12 کې د جګړو او ناامنیو د پراخېدو راپورونه ورکول شوي چې عام خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی سید عمر وایي
په اریوب ولسوالۍ کې هو امنیا د یوې ونین رئیس داسې بیخي خرابه دی، ځکه لیارې باندې دي، ورو راپوشوي او غرونه ډزونه کېږي، پټیو کې مو ورو راپوشوي، ماشومان لګېږي او زنانوی مو نشي وتلی او مو نشو ګرځېدلی، پوشوي ډېر سخت تکلیف سره مخامخ یو.
ناامنې ولسوالۍ خو ناامنې، خو په دې ورځو کې د پکتیا تر ټولو له امن ولسوالۍ میرزاکه هم د جګړو خبرونه ورکول کیږي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی زمرګل خوګمن وایي
کومره کم ته لازم و دولتي ادارې د میرزکی ولسره او د میرزکی ولسوالی مقام سره هم کاری نه د کړي. نو وسلوالو طالبانو د میرزکی په ډیرې کلو کې ولسی خلکو وښته او غواړي چې میرزکی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
د پکتیا په اریوب ززوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې پیغلې او په خر کې د یو ځوان د وژنې ترڅنګ د جنگ جګړو او د ماینونو چاودنو په تیرو دوو اونیو کې ولس ملکی وګړي ټپیان کړي دي او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولي. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي رادیو ته وویل که څه هم وسلوالو طالبانو په تیرو 15 ورځو کې 250 بریدونه کړي خو ټول یې له ماتې سره مخ شوي. نوموړی وایي په دې جګړو کې واو یو وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه شان په دین خطو کې 8 افغان سرتیري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
دی هوا په کرمی تو سره پکتیا و امنیت لگ گوخی گه او پا زمین که خالفینو تک را تک لاره ده. منگ تقریبا سوار لسول سوالی لرو چه دو لسول سوالی دی منگ زیان منی دی تحدید دیر پورت ده او دو لسوالی چه گرد چیده ده و شباک ده تحدید متوسط ده.
خو وسلوال طالبان نه یوازې دوی ته اوختي دغه مرغوب لردوي بلکې په دومره شمیر کې بریدونه هم نه مني. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د پروسې د ژر نه تکمیلېدو او د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو د ترسره کېدو په غبرګون کې اړ شوي چې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. ویل کېږي چې د دغو جنګ جګړو او ناامنیو له امله لسګونه کورنۍ له اصلي سیمو او کورونو بېځایه شوي دي. په پکتیا کې د کډوالو او بیرته رستنیدونکو ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې یوازې له دوی سره 3 داسې کورنۍ ثبت شوي چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا ولایت د امنیتي وضعیت په باب مو راپور واورید. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ناامنیو له زیاتوالي سره دغه راز د اکثر ولایتونو لویې لارې هم تر بل هر وخت ډېرې ناامنې شوې دي. په دې اړه به وروسته بشپړ راپور واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار ته بجی او 3 دقیقې کې دون کې دي مخکې د دې چې د افغانستان د لوی لارو د ناامنیو په اړه راپور ته خبر کړو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انتبه غوښو.
واشنگتن پوسټ رسپانې د خپلې تازه لیکنې په یوه برخه کې په افغانستان کې د سولې پر راتلونکي او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو پر رول خبرې کړې. د لیکنې په دوام د پاکستان، ایران او روسیې ونډو ته اشاره شوې. لیکوال وایي منتقدان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د سولې د هوکړې سره د سیمې په کچه ځینې خوځښتونه راپورته شوي. لیکوال د بیلګې په توګه د افغان چارواکو له خولې ویلي ایران د طالبانو په ملاتړ هڅه کوي څو په سرحدي سیمو کې د خپل نفوذ ساحه رامنځته کړي. وړاندې لولو چې روسیې هم تازه له طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. لیکوال پاکستان ته په اشارې وایي چې دا هیواد لا دمخه د طالبانو په ملاتړ تورن دی. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې زیاتوي د سولې د بهیر په اړه د نظر اختلاف د جګړې د دوام او بهرنیو هیوادونو ته د لاسوهنې د زمینې د برابرولو په معنا دی. د سولې د بهیر په اړه هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ او هم د نن په حکومت کې د نظر اختلاف څرګندېږي. تر اوسه د افغان حکومت کابینه نه ده جوړه. د طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی او د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو برخلیک هم داسې پیچلی پاتې دی. ولسی وګړي چې د روانې جګړې تر ټولو درنه بیه پرې کوي وربند سترګې په لاره دي. هغه څه چې تر اوسه یې درک نشته. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د خپل لیکنې په یوه برخه کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو اندېښنې راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د پایل احتمال ته په پام ډېرې افغان ښځې اندېښمنې دي چې لاسته راوړې بریاوې ترې بیرته وانخیستل شي. لیکوال زیاتوي هغه څه چې د اندېښنې وړ دي دا دي چې د دوو لسیزو له تېرېدو وروسته هم د دې لاسته راوړنو بنسټ دومره لړزانده دی. د افغانستان حکومت او شریکانو یې تل د ښځو د حقونو په شمول افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د بریاو په ساتلو ټینګار کړی. طالبانو هم ویلي چې د اسلام او افغانستان د دودونو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. خو ځینې خزی دا سرګندونی عمومي کړي. پر دې اندېښنو سربیره ډیری افغان خزی ټینګار کوي چې شاته نستنیږي.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو او د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د هیواد ډېرې لویې لارې تر بل هر وخت ناامن شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره نوي اقدامات وکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی ولارو د نامنۍ د پیښو د زیاتیدو په اړه اندېښنې ښکاره کړي. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او دغه شان د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لوی ولارو سفر کول له خطره خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لوی ولارو امنیت ټینګ کړي.
نوم می شیر محمد د پدې لند وخت د نګرار او د کابل کوم ترانزیټي سرک لار چې د ډیره بیمنه شوې ده. بلغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي، بیګونه انسانان ضرورول کیږي.
وضعیت امنیتی در مسیر شورای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها دستری بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از متر پایین نکنن با خود میبرن.
زوت فلا بنوایم د پکتیا ولایت مرکز گردی اوسیدونکو د کابل گردیز پر لوی لار امنیتی حالات ورستر بل په خرابیدو دی. هر ورځ جنگ چودنی او کله ناکله د وسلوالو راوتل لوی لارو ته دی چې دا حالت تر ډیره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د افغانستان پر بیلابیلو لوی لارو د نامنیو زیاتیدونکو پیښو ولسی جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال مرزا کټوازی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لوی لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لویو لارو شکایتونه هر ورځ راځي او خلک واقعیا هم نهایت تنگ دي، خصوصا له شاراو نه کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړې او د دې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دی وی د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلی امنیتی برنامه لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه پلانونو په عملي کېدو باندې د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خوانده.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لارې له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډېرې اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنډ دی، د ځمکې لارې سفرونه ډیر دي چې بل شکه نامنی په وړاندې لوی خنډ دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیزه خبرونه د ازادي راډیو لبلې د ژوند په شیبو کې له اونیزه خبرونه سره د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په زابل ولایت کې د لوړو او متوسطو زده کړو له محصول فارغ شوي ځوانان وایي له کلونو راهیسې په کار پسې ګرځي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې تر اوسه 850 ملکي بستونه له کلونو راهیسې خالي دي او اعلان ته نه دي سپارل شوي. صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د زابل لوست ځوانان ګیلا کوي چې په دولتي ادارو کې د کار زمينه نه ورته برابر شوی. دوی وايي د بیروزګاری ستونزې اندېښمن کړي او یو شمېر ځوانان د بیکاری لامل جنایي جرمونو ته لاس اچوي او یا هم له وسلوالو سره یوځای کیږي. د نیم جان او تاج محمد په نومونو د وطن ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د زابل په دولتي ادارو کې یو شمېر بستونه د مدیر رئیس خالی خلوست ځوانان بیروزګار ګرځي.
تر ټولو غټه ستونزه چې په زابل ولایت کې موجوده ده هغه د ځوانانو بیکاری ده. تقریبا دا څوم کال دی چې څو بستونه یوازې په معرف پورې ریاست کې خالی دي او هیڅ وخت هم اعلان ته نه سپارل کیږي یا هم نور ولایتونو ته ورکول کیږي. مرکزی دولت یا مرکزی حکومت زابل ولایت ته توجه نه کوي او هغه تشکیلونه چې د مربوطه ریاستونو ته ورکول کیږي هغه بستونه اعلان ته نه سپارل کیږي. نو په دې سره په زابل ولایت کې د بیکاری یو کچل وړيږي.
دوی د خپل خالی بستونه اعلان ته وسپاري. زه پوهیږم ډېر ځای رامعلوم په زابل کې په ډېرو ریاستو کې خالی بستونه شته، خو دوی اعلان ته نه سپاري. زموږ هیله دا ده چې دا بستونه اعلان ته وسپاري تر څو هغه کسان چې روزګاره دي، هغه کسان چې یو کس چې بېروزګار وي د ټولنې د اوږو بار ده.
بلخوا د زابل د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله رحمت د زابلي ځوانانو د بېروزګارۍ ستونزه تاییدوي او وایي چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون د دغه بستونو د اعلان په برخه کې پر وخت اقدام نه دی کړی.
د زابل ولایت د ټولو ریاستو اړوند تقریبا زیات شمیر پنځم او شپږم بستونه خالی دي. په دې کې عمده مشکل دا ده چې دا بستونه د اصلاحات ادارې له طریقه د کانکور په شکل اعلان ته استول کیږي. صرف هغه بستونه چې مسلکي بستونه وي هغه تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې ډک شوي دي. دا اوس فعلا انکشاف دیهات تقریبا 22 شاوخوا بستونه اعلان تور کړي او تقریبا دریم او څلورم بستونه په ډېرو ریاستو کې کسان ورته استخدام شوي دي، په کار ګمارل شوي.
په عین وخت کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي ولایتي اداره د خالي بستونو په برخه کې دغه ستونزې ته متوجه شوې او د اداري اصلاحاتو کمیسیون به په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې شاوخوا 850 خالي بستونه اعلان ته وسپاري چې پکې ډېر شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابرېدلی سي. نوموړي د دې تر څنګ دغه راز له لوستو بېروزګار ځوانانو غواړي چې د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړي.
یو څه وخت مخکې مونږ اصلاحات اداري او مرای بشري سره په تماس کې وو، ټول بستونه معلوم کړ د زابل خالي ملکي بستونه 451 شاوخوا بستونه وو. نو همدارنګه په نظامي برخه کې هم ځینو ځایونو کې چې د جلب جذب هغه کې ځوانان په کار دي، هغه تم باید ځوانان نظر شو. دغه بستونه مونږ په نخ کړی دي چې په نږدې راتلونکي کې به دې باندې کار وکړو او دا به اعلان تر راشي او زیات بستونه په دې کې د معرف دي چې دوی لیسانس ځوانان او دارنګ نور ځوانان چې زده کړې کړي دي هغه کولای شي په دې مختلفو بستونو کې تثبتنامو کې او دا بستونه د مونږ ډک شي.
د کاري فرصتونو نشتوالی په افغانستان کې جدي ستونزه ده. د چاریو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې بیروزګاری په افغانستان کې ډیری ځوانان د نشي توکو پر استعمال هم رشد کړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د ملیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی ده. په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې ښایي د کورونا وایرس له امله وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي نور لا پسې خراب شي. احمد شبر پرې راپورټ لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبې پر ورځ ویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووېډ 19 ناروغۍ یو واکسین 100 میلیونه دوزه په پنځه دې 2 میلیارډ ډالر واخلي. کچر تر دې واکسینونو آزموینه بریالی شي او دا شرکتونه ژر جوړ کړي، امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت په د امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د واکسین د اخیستو تر خبر یو ورځ مخکې خبرداري ورکړې وو چې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې شسی شایي پسې بدتر شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډېر ښه دی. د خلکو هڅول چې ماسکونه واغوندي دا د ده په دریځ کې یو بدلون دی، ځکه چې مخکې څو میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ترامپ خپل ولس ته په وینا کې وویل که ستاسو ماسک وشیشي یا نه خوشیشي ماسکونه اغېزمن دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایرس خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي یو هم د ماسک تړل دي. د سیشنبې په ورځ چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې، په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر زرو واوښته چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره وه. کورونا وایرس د نړۍ په څو نورو هیوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبې په ورځ د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمېره تر 3200 واوښته او په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر تر 3200 واوښته او تلفات 1400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2 میلیونه او 2 لکه کسان په کورونا ویروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمیر تر 1.8 زرو زیات شوی چې له متحد ایالتونو پرته دا شمیره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحد ایالتونو کې تر 4 میلیونه ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تلفات تر 1.5 لکه زیات شوي دي. په هند کې تر برازیل وروسته ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې شمیر 1.9 میلیونه ته رسیږي او د کورونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر په هند کې 1.5 زرو ته رسیدلی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان په پیښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غری فضل خان د وژلو هڅې وغندله. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د ټیکزاس په هاستن ښار کې په 2 اویا ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. زینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبری بریدونو له امله بندیزونه ولګوي او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د اوربان په اړه موافقه ته ورسېدل چې د جولای له 28مه به عملي کیږي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. او اوس هم د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و باوري چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که درته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول د ته زورونه وای او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د دې ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله خودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کړي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت دی په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي. په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمي روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نه لري. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دی سکوت ورته کوي او یا امر درېمګړي ته ورکوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل په خپله بل فعل چوپتیا یې سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون وهل ډبول او ده ته ځوران ورکړه دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وکړي چې ګویا زه کولای سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجراءات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د رعایت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپل هلو ځلو په نتیجه کې بل اخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړي. د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري، نو دغه ملی او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظر نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونه باندې کیږي، په شکنجه باندې کیږي، د غنه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پرانا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته، حکومتونو ته، حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه، حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري، دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په ځورونه باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي. یعنی بیا په آخره کې زه دا وایم چې ځورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
لشکرګا شهر او
جنونور ورسوالي په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وای د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر تلې تلې د جگن شولوا ګلمن ناشي اوس سلګو سلګو
مسافر سخت خواري ده باران به ور څوک به زاین در کوینه.
مسافر پر اختیا هم چی سخت خواري ده نن مو د مسافرای په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
ګمړه په بخت په دان نه یم مسافر چې وګړې او یار مې بلا ستراشنا او مسافر
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قران شریف راخلی او هغه په سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړي خپل سفرونه نه هی پرېږدي.
حکله خبرې کوو په پیل کې د سفر لارغونتوب روخانه کوو ورپسې د مسافرات په وخت ستونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پوښتنی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کیدل درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړپړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټو بیس خلری کې دل ادم څنګه ویلې بیا تر دې د محدود دی څوک د نستای او یار لغم مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینې جلا کړی او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پریک دی پردیس شي. مسافری که په خپل هیواد کې دین نه وی یا هم بهر د انسان د زړه ویني وچوي نه په ورور او خور غږوي او نه هم د مور پلا خوګه غیګه چې د سختیو او ناروغي پر وخت در سر درد او غم نیم کړي. لبلې خو بیا مسافر انسان د ژوند له حس کو او ژور سره بلدوي پوخی کړي او د دردونو او کړهونو پر وړاندې غښتلې کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د منځنۍ په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلایا پیاده د مونټرال لخر څخه پایل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوتوش کول. د یاد کاناډایي وګړي سفر یولس کاله ونیول او په دې یولس کلونو کې څلور شپته هیوادونه غزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیدي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتل دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خوار زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار د مور څخه سفر ته دی لیژنه. تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریان سفرونه لروچی هغه د اورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په وسنی افغانستان او هند په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوی مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لروچی کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لروچی په پایل کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی مخوي مذهبي مخو باندې وي یا په اقتصادي مخو باندې وي او یا هم په سیاسي مخو باندې وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نه وو یا کوه هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څاروي په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي. د کابل د کارتینا اوسنکی زاهد وحیدی وای چې د دې غریبۍ لواجه مسافرت کړی وو. نو موري هغه ستونزې یادوي چې دای ورسره مخ شوی وو.
په منتابه مې خطه کړې وه د ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 روپۍ واخیستې. یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر کوره تلم انې مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ وه، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خبر لستنم پرې واچوله. په خواښ وطن کې موټر نه و، وروسته تر کوره به په خلوت لور راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه وه، زه مخکې سپورم. بیا کراد هلته خرې تور خولم داسې په خوب کې. وخت چې راجګ شوم یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه، په بل وطن کې مسافرۍ کوم. نه خلاوه او نه د معشقه وه، هېڅ هم نه وه. دلته م د ګلانو لاونه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. ورې کې چاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو کبه یو څوک لایو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې سفر څخه راغی، کور کلی به اوربندې راټول وو، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له منځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه وو، ډېر تاریخي آباداتو سره او تاریخی آثار سره الته بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیل بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او د سينور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغه ورسته ات الکرسی دریج لوايو، خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو. او اوبو په سیا چوي اکثرا، او دا اوراوجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاخو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګني.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکرونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره د یو نفقې خپل د وزن او پرزن د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي، او کور ځن او پرزن د دته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی، بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنهی نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپل سیاسري هم د ځان سره بیوه.
سفر کوي ورستا له یو څو کلونو څخه د مسافرات خوږی او ترخی ټولی خبرې هیروي، خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتي مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوښی.
کته سودې ځان پاک لر توه، آیا کله مو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامې کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامه د خوشحال بابا دی، یو د هندکونامه په نامه د چما چاپ کړی، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی د هندکوش کې، ملګری ورسره دی ډوډۍ نه لري ما جګرم دی یخ شپم راتلون کیده دای وای چې په منځه ولاړو خدای ته می دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري چې سلام وګرځاو یو تاجیک را روان او پس ورسره ورته چې د پس پسور کوار چې بای قوامه کیست بسم علال کرد لرمون مو پور واچاوا او دلوی ور مو پرمل کرد په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده وایه سفر قطعت من السقر وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده او بل مقوله شته چې سفر وسیله الظفر سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري سړی ډېر څه پکې ویني نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
د مسافر آشنا د پاره
درنو دوستانو په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
پرنا باندې مین خو تیرو نه یریږم زخ پیمان په ګنا نه یم خو پینا غور کېږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا بخور کېږم زد باد یو چپیم پسرا په باغ تیریږم کل باد کل باران شي کل اور کې اوس وزیږم خوز زم په مخ زما کو تریږم اور کېږم چت رنگ په جان ورشم یو رنگین دا بوډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګړېږم چت مستو په محفل کې بسا کې یو جام ورشم لیونه شانی خمار شم په خونو کې خوري جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نڑیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیار و خاک کی نم هم هغوی پوری خنده کڑم هم پزان پوری خندیگم با فکرو نو لیونه شم با لٹون لٹون شم ستڑه خیر دا غیل راغلم نا پوهیگم نا پوهیگم خوز زمان 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کس راغل کتیا روی کرنا زرنا کیم خوز
خوشاله خود یارو نه نه یاری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پس حراب باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کود ریگم اور کیگم رنگ جانور شم یو رنگین بڈے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے